په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی یې تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلي، یو ګرځنه ټلیفون، کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی یې تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا نیول کېدل نه دي تایید کړي. د طالبانو وایي ځبی الله مجاهد په دې اړه بی خبری ښودلې ده. په عین حال کې د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د یوناما په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تېرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن په یو حمله کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوي دي. د پرتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی این این پرتګال څنګه ویلي چې تورن برید کوونکی چې یو لوی چړه ورسره یو افغان نو او ویل کېږي چې هغه په ډزو وشتل شوی او تعقیف شوی دی. پیښه نوې پیښه شوې او اړوند نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوې. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خښ کړي چې کورنۍ او خپلوان نه معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به یې وموندل شي، خو د نوموړي په وینا د دې مړو د پیژندنې لپاره هیچا مراجعه ونه کړه. ښاغلی غریب نواز وایي چې ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. ځینو سرونه غوڅ شوي او ځینې نور شکنجه شوي وو. د کندهار ښاروالۍ وایي په تېر یو کال کې له 500 زیات دا ډول مړي خښ کړي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی د دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ، څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2018 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کلکچنې شوې دي. د اوکراین پوځ وایي روسیه پر کیف او شاوخوا سیمو د ایران سخت بی پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې صفه پیل کړې. خو وایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو یې ټولې الوتکې له منځه وړې دي. د اوکراین د ستر درسیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسیه په خپلو حملو کې له 15 بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو کار واخیست چې 14 اوکراینی ځواکونو نسکورې کړې. بلخوا د اوکراین پوځ په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې د درنو جګړو د دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګا لومړی د کیف په شاوخوا سیمو او زاپاروژ دنیپرو پتروفسک چرنهف او لوهانسک وکړنګیدل چې ورسته بیا خرسون ښار ته هم وغځیدل. د راپورونو له مخې روسیې په ورستیو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې خپل حمله پراخ کړې دي. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دي.
موږ د قلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دي.
د ښاغلي ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولې وی مدني فعال سره مرکه کړې ده.
متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولې وو.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه کې د توکو د بایو لګرانی شکایت کوي.
پیاز دیرونه مخکره له 300
غنی. د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث کوم. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیز کې دا یو ډیر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبان لخوا د قلم لار بنسټ د مشر متیو لاوی سال نیول وروسته ورور ویلي چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. متیو لاوی صاحب پرون طالبان د کابل په خوشحال خان کې ونیو د هغه نیول کېدو پراخ غبرګونونه را پورته کړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د بشري حقونو ډیرو نورو ادارو د هغه نیول غندلی او هر ژرې له بنده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د قلملار بنسټ د مشر متیو لاوی صاحب ورور عطاولا وی صاحب وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سی وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سی عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وژ
هم وایي چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشي کړی. د متیو لاوی صاحب د ورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونیسي خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبد النافع ټکور سره مو دا موضوع شریکه کړه خو ځواب یې رانه کړ. د عطاو لاوی صاحب ورور متیو لاوی صاحب چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیوه. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متیو لاوی صاحب د نیولو لامل وپوښت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متیو لاوی صاحب نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې یې د قلملار بنسټ مشر متیو لاوی صاحب نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ یو حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متیو لاوی صاحب نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې بیا ویلي متیو لاوی صاحب په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متیو لاوی صاحب نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متیو لاوی صاحب نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لوري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
متیو لاوی صاحب څو کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ولسي کمپاینونو په مټ خلک تعلیم ته را بولي او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي او هغوی ته د زده کړو حق ورکړي. د متیو لاوی صاحب د مدني فعالیتونو پر اغېز او د طالبانو حکومت لوري د هغه په ګډون د یو شمېر نورو مدني فعالانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان لندن میشتې د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړي. اغلی اشرف لومړی د متیو لاوی صاحب فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د متیو لاوی صاحب نیونه یو ډیر لوی د ملاحظې وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې متیو لاوی صاحب خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی وو. د هغې ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرف لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره د اوس نه بلکې د تیرو لس تر څوارلس کالو نه په دغه برخه کې فوکس دی. د هغې د مبارزې چې اغیو د دې کمپاین کو چې د اغیو ته تعلیم لپاره زمینه باید مساعده شي. یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کوم سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه ولیدل شوی، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سینیونو نه دا ده چې کوم خبره چې موږ کوو، کوم خبره چې زموږ مشر کوي، ولو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وي، ولو که دغه خبره د ولسونو د غوښتنو سره په ټکر کې وي، ولو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وي، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یوه لویه نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم و تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم و تحصیل او د ښځو د ازادیو په محدودولو وټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کړنه دي، نو ولې دومره سختیم راوړی چې د دنیا خلق در تطول خاندی، د دنیا مسلمانان در بند شرمیگی؟ نو نن سبا خو ټول دغه د تعلیم دنجونو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دی په زندانونو کې اچي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانیون مشران، زمونږ استادو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړی، دوی سره همکاري درلود دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا ده چې دوی ټول به سره یو ځای کیږي، او کیدای شي چې په خپله په چارواکو کې په دې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغې څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغې خبره او د هغې زور هم په دې اوسنۍ نظام کې ارزښت لري. هدف دا ده چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې جیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښایي چې دوی اصلا غیر د خپل ځان نه به هیڅوک نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم و تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست د لمنځه تلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بالاخره ختم شي؟
نړیوال خود افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساسو اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننی طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننی طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دیو د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه وو. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه باید لاس سره یو کړي، او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
له مدني فعال او لندن میشته سواس پوهنتون له استاد ډاکټر اورزلا اشرف سره د متولا ویسا د قلم لار د ټولنې د مشر د فعالیتونو په باب مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري. په زابل کې د دو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شارجوی ولسوالۍ کې د قاچاق په مهال نیول شوي او اوس د زابل ملي موزیم ته سپارل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لوري پلورل سوي وې او بهر ته قاچاقېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وایي نیول سوي لرغوني مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي د هغوی کاچا کولو او د دې سودا سوي وله، بیا کاچاک مخه نیول سوي ده او تر خپل امنیه کوننۍ پورې رسولې ده. اوس خو موږ په همغږۍ باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
د زابل اوسېدونکی جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکی دی.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشحاله یو چې دغه تاریخي قدامي سیاست کړی دی. دا زموږ د وطن لپاره، زموږ د زابل لپاره، دا په تاریخ پورې اړه لري او کومې قدامي چې هغه ویدانې نیولې دي د هغو ارزښت هم زیات. موږ تی باید موږ ته ټول دا مسئولیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو ولسوالیو ټولو امنیت مندانانو ته مختمونه لیږلي دي، ترڅو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ونرسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د بودا د دورې دو مجسمو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په 2001 کال د بودا دوه سترې مجسمې چې په بامیان کې وي، شماما او سلسل چې وایي 55 متره او بله 45 متره وه لوړ وه ونړولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند پرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکر وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړې چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماتانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لاره د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغو کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیرونی په یو استماعي غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره مخالفت کړی دی. ریټرز خبری آژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښیو ولمانځه. خو په افغانستان کې دننه په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اورېدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي افغانستان له پاکستان سره د شل اوره لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تېرې یکشنبې په ورځ وګټله. له هغې هېواده چې د کرکټ د نړیوالو شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمېرل کېږي. خو د ورځپاڼې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ دوشنبې په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یوه تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینهوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه. خو د افغانستان له دننه په هغو پوستونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي پرته نڅاو خوښي کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو تر څنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شوو محدودیتونو تر څنګ دوی ورزشي ځایونو ته د تلو هم راګرځولي دي. پاکستاني د نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ ټیم د ماتې په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیګ کې د ښځې لیدو په خاطر ګمارل شوي او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نه و ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورځپاڼې د پاکستان د کرکټ ټیم د کپتان هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له دې وروسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوشي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندای هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي. خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث کې مو د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
مخکې دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د غزنی ګن اوسیدونکو په پروژه کې د توکو د بیو له ګرانۍ شکایت کوي. دوی وایي سوداګر هر کال په غزنی کې د نورو ولسو میاشتو په پرتله په روژه کې د خوراکي موادو بیه لوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید د خوراکي موادو بیه کنټرول کړي.
عبدالکبیر په غزنی ښار کې تراکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولې سي چې د 15 کسیزې کورنۍ گزارای ور باندې وسی. خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بیل لوړوي چې بیا یې د ډیرای خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي.
وړی دغه څه چې زرو فکر راځو یې اوس په هر شي کې درزه کې ډیره ګټه راغلی ده. درزه کې موږ خلکو غواړو چې امارات کې د ګرځاني جوړ کړي. خو څه ته ګورم ډیر ګران.
عبدالکبیر غشتنه کوي چې سوداګر دي د توکو بې راټیټ کړي چې د خلکو وس د شیانو اخستلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه میاشت کې د توکو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شیانو بیې لوړوي. مرتضی وردګ د غزنی ښار اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مرتضی وای دلته ډیرای خلک د دوه لاسو پاره بوختي او د ګرانۍ له امله نس کولای چې خپل کورنۍ وساتي.
د غزنی اوسیدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانی کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بای ګورو او نظارت یې کوو. د دې ترڅنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکړی چې که چیرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلمترانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په له نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي. کارتونه یوازې هغه چاته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یو کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري، سرایونه او موټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجینرانو میلمانۍ کیږي او هغه چا چې د دغه انجینرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او دغه سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته د من ولایت کې ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت ورشي ورته ورکوي. بل سړی کې پر خوا نه و جوړ نه ورکوي. د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي غیر مستحق خلکو ته رسېږي. دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. خدای مو مرسته.
ازادی رادیو کارکونکو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو بحث مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه وهلې او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه انس نه دي ویلي. د پرتګال په پلازمېن لزبون کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پرتګال پولیسو د دغې پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی چې یوه لویه چاړه ورسره وه یو افغان ښودلی او ویل شوي چې هغه په ډزو ویشتل شوی او توقیف شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خښ کړي چې کورنۍ او خپلوان نو معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به وموندل شي. ښاغلي غریب نواز ویلي ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو اړوند خبرې کړي. دا خبر د چین رسمي خبري اژانس ورکړي. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند د دواړو هیوادونو اړیکه باید د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د اوکراین پوځوي روسي پر کیف او شاوخوا سیمو د اوکراین سخت او بخې د ایران سخت بي پيروټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. خو وایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ټول الوتکې له منځه وړي دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې 44 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. خاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تېر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه به هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغه ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس ویسټ په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغه استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغه هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څه هم په خپله کرزي او بریتانوي چارواکو د دغه خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ رسنوی ته ویلي چې د کرزی د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات ته د زمینی برابرولو پر مسلې څرخیده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکي سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونې ته مو دوه میلمانه رابللی دي، د سیاسي چارو شنونکی بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف علی کوزی. زرمست لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای که څه هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د دوی اړیکې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري، د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټیډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کنوینشنونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینشنونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپله زمینه دي ته مساعدې چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چېرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي، نو دلته خپله یو خنډ منځ ته راځي چې هغه حکومت په رسمیت ونه شي پیژندلی. که چېرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي په رسمیت وپیژندل شي، نو دلته خپله دوی ته مشکلات جوړېږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رایه نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانی لیدل کېږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعات کړي، ښوونځي پرانیزي، نو انشاءالله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرمصب. محمود حنیف علی کوزی، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چېرته طالبان لږ انتاب ونښیي نړۍ سره او خپل ملت ته غوږ ونیسي، نو دا حالات ډېر زیات دوران طرف ته تللی شي او ډېر احتمال شته ده چې یو بل ناورین ته لاره هواره کړي. نو د دې وجه نه د طالبانو په رسمیت پېژندل لپاره ډېر زیات، لکه زرمست صاحب چې ورته اشاره وکړه، ډېر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پوهنتونونو د نجونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت څرګندوالی تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده، دا څرګندوالی دې څه شی ده؟ دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، ډیموکراسي ده؟ یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پېړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوا نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره که دوی په رسمیت پېژني، نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپېژندو. نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري، همدارنګه میرمنو ته د کار اجازه نشته ده، د دې نه علاوه ډېر داسې پېښې کېږي چې طالبان یې په رسمي مسولیت نه اخلي، خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دوی عمومي اف اعلان کړی، خو د دغه باوجود هم ډېر پخوانی د ملي ځواکونه چې و د پخوانی جمهوریت هغه ټارګټ کیږي، هغه په نخښه کیږي، رسنې باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي د دوی یو مشر د ښاغلي نظام احمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم د څه موده وړاندې وویل که چېرته نظام څوک تخریبوي په خوله باندې هم هدف یې دا ده که څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغسې سخت بیانونه په نوره نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي په چې یوویشتمه پېړۍ کې څنګه نظامونه وجود ولري.
الکوزه صاحب مننه. زرما صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. خو د طالبانو چارواکي هغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماتان راستولې دا په ډیپلوماتیک ډګر کې د ځان لپاره بریا بولي، آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور باندې اړیکې پیل کړي، لکه پاکستان یې، ایران یې، مثلا نور هیوادونه یې چې لري، نو دا به تا څو کاله ونیسي. نو بریا خو یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري که نه؟ دا خو زه فکر کوم چې ډېره قلاره روانه ده.
خو زرما صاحب، مخکې متقي البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګیدلی او د دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت ته اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او دغه راز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي، په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، وګوره، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رسته تیر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولی چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی په رسمیت وپیژني. دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړی وای چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنل. دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق یې ټول مراعات کړي دي. لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شر دی. د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټولو انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپل هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا د وجه ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعات کړي او حقوق دي اخیستي. دا د افغانستان کې 3 میلیونه نفوس دي، نو تقریبا 1.5 میلیونه ښځې دي. د 1.5 میلیونو انسانانو حقوق چې پامال شي، نو دلته خو د نړۍ تاسو بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه. الکوزه صاحب، د نړیوالو فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تېره بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او دغه راز داسې هڅې تیز شوی دی چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي، ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او نه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درست تعامل نه ده کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوښتي، لکه مخکې چې زرما صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادي د بشر حقوقو، د میرمن حقوق، دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انتاب نه خي پدې کې. نو دا ډیره پدې پورې اړه لري موږ ته چې څومره معلومات ده د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو د لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شوه، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي، نو دا ډېر په طالبانو پورې اړه لري. د یو داسې یو حکومت جوړول چې ټول شموله حکومت دي، په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان په ملت کې نور اقشار دین پکې ځای ولري. اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسایل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وپېژني، یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي. خو دا هغه شین دی چې دنیا ته نشي تیرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سوي وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بله موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلک ستدا چې اشخاص پکې ستدا چې غوډي په ډېرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنیر تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده. دغه نور مشران چې دی لکه خلیفہ حقانی سو، د کورنۍ چار وزیر شو، یا انس حقانی شو، یا ملا برادر شو، یا ځینې نور دغه دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل لاغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو د سترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او یوشته ده د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش دې موضوع ته کې چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موږ ویلې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دې ته باید غاړه کېږدي. خو کراش دې خبرې ته چې کچېرې دغه اختلافات هم وي دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېرې رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي؟
فکر نه کوم چې داسې په لنډو به ملي ډیالوګ ته زمینه مساعده شي، لیکن هغه چې کرزی صاحب زی او لیدنې کوي او غواړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کړي، دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکر کوم کنه چې کله چې یو پخوانی ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظربندۍ لاندې وي، او بیا هغه راځي په لیدنې هوادونو کې دلته میټینګونه کوي، د پاچا سره ګوري، د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده، نه دا پټه پات کیږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي. نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي، او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نورو ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي، یا هغه پروفیشنل خلک چې مسلکي خلک دي، د کار وړ خلک دي، هغه راولي، نو دا به یو ډېر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي، تر څو دوی په رسمیت وپېژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالېږي. او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډېر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هېواد هم دوی په رسمیت وپېژني.
مننه نظر مصب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
الکوزای صاحب تاسو څه وایئ دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي؟ په تېرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې که چیرته واقعا هم ځو او یو داسې افغانستان په طرف ځو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، من د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته، خبرو اترو ته لار هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې پکې وي، شروع کی وو فاسد چارواکی وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزای صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلې وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو دا دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې زه باید ورته اشاره وکړم. یو خدا و چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورتلا را ورسی، بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي را وصله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و. هغه خلک مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوي وو، د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی په ټولنې ته ځان وښوده، هغوی چې څنګ ته شوي وو هغه خلک نه پیژني، په هغوی باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نشو کولای، ویناوې ډېرې وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کېدای شي د اساس خبره تاییدوم چې کېدای شي دغه یو ډېر غټ د افغانانو بې تفاوتي، کېدای شي د افغانانو د ډېره ګرانه تمامېږي چې دومره ډېر غټ پور او تاوان پرې کوي، ځکه چې که چېرته افغانان بې تفاوته پاتې نه شي او دوی منځ شي او واقعا داسې یو سیاست رامنځته کړي چې هغه د خلکو خدمت وي، خلکو ته په ګټه وي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل شي. موږ د ملي محور د حزب په حیث باندې د یو ملي ډایالوګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغسې خلک چې هغه کدرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکره دي، په بهر کې دي، په ډایسپرا کې که اوسېږي او که په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره داسې زمینه مساعده کړو چې دوی رئیسي دوی رامنځته شي، د خپل ملت د سرنوش په باره کې وغږیږي او داسې خلک رامنځته کړي چې هغه سالمه خلکي، هغه د فکر خلکي، هغه په دې باوري چې باید موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ده ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوته نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلوي تر څو چې دغه فکر افغانانو ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نور هم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزای صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایئ؟ د الکوزای صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوي سپېڅلي په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نښه شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او که چېرې هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولسې مني او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېرې دغسې یو ډله رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوالې ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خو خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او که د خبرو په تایید باندې که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپل خپل کورونه کې ناشتي او به تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدين بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا په جګړه پیل کوي. کچته دوی به تفاوتي ونه کی رامست شي منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او د فکر نکوم چې طالبان هم د دوی سره کوم حساسیت لري. د طالبانو جګړه خو د مفسدين سره ده، د غاصبینو د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کډرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، د سره خو د فکر کوم چې هیڅ کوم سره اساسیت خو دل شي، او دوی ته په کار ده د خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړل دی، بلی ان دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانی وکړي، بهرنۍ سره مخابري وکړي، د طالبانو سره ډایلاګ وکړي، ترڅو د افغانستان د روان کړکې چې د دلی څلوي کلونو را پدې خورا روان ده، د دې ته د پټه کړي او کنه نو هغه خانه قصاب رواني نن دوی په قدرت کې دي، سبب بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا هو دي قدرت تر شي. دا خو موږ تاسو ولې دلته دا ووم ځل دي شي، نو په کار ده چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله، من نظر مسایب الکوزه سوی او ورسته پختنه او لنګ جواب راکې ډیر وخت نه لري و د قیونی مدقه ک طالبان خپل دریز بدل نکړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیله لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلارې بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي، د 30 ملیون انسانانو حقوق تر پخو لاندې کې، بشري حقوق تر پخو لاندې کې، نړی سره تعامل نکړي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته وګ نه نیسي، نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړو دغه صبر کاسه وي ډکی جوړته. نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري، که چیرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورځ پرس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړ کړي د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وسی، بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو سترین اورین تولیږي او بل په بختي ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شننکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړله. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي وګومونو کی رازی چستېږي مې شپټي وګومونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی خامونو کې راځي
خیالونو کراسی